د ژوند رنگونه.
سلام ستړي مشه د ژوند رنگونه پروگرام ته مو زه فرید سیال د سید بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمباله اختر کلی کو. نن په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ژوند تر کډوالۍ وروسته څنګه وي. هغه کسان چې له افغانستانه بهر ژوند کوي، کله کډوال شوي، کله چې نور هیوادونو ته تللي دي، هلته یې ژوند څنګه پیل کړی دی، د ژوند په کومه مرحله کې دي، آیا دا اسانه ده چې له افغانستانه بهر یو افغان ژوند وکړي، ځان ته امکانات برابر کړي، زده کړې وکړي، او د دې تر څنګ هغه ژوند چې په افغانستان کې درلوده له افغانستانه بهر یې ځان ته برابر کړي او کنه. د پروګرام کې په خبرې کوو له هغو کډوالو چې دوی په دې وروستیو کې له افغانستانه راوته دي او په بهرنیو هیوادونو کې میشتي، له دوی پوارو چې د کډوالۍ ژوند څنګه وي. په خبرونه کې راسره میلمانه شته، په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزی او په لن کې میشت افغان کډوال بلال هاشمی دي. تاسو دواړه قدرمن خبرونې ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. مقام زی صاحب، له تاسو سره به پیل کړو. که تاسو راته په پیل کې ووایاست څومره وخت کېږي چې جرمني ته راغلی یاستئ او ولې مو پریکړه وکړه چې جرمني ته راشئ؟
تر هر څه لومړی اغلی سیال، تاسو ته سلامونه او ټولو اوریدونکو ته پوښتنه. خو طبعا پوهیږو چې ټول افغانان د یو مجبوریت پر اساس مجبوریږي چې هیواد پریږدي، نو په دغه ځای کې هغه د ریفیوجی او میګرنټ د فرق موضوع ډېره مهمه ده چې ځینې خلک مجبوریږي چې وطن پرېږدي او ځینې خلک په خپله خوښه انتخاب وکړي چې مجبور شي. نو تقریبا یو کال کېږي چې زه راغلم المان ته او دلته ژوند کوم. حالات همداسې شول چې مجبور شو وطن پرېږدو او بل هېواد کې کډوال شو.
هاشمي صاحب، که تاسو مونږ د پوښتنو ته ځواب کړئ، تاسو څومره وخت کېږي چې لن ته راغلي یاست او څنګه راغلي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن همکارانو ته، من مقامزی صاحب او ټول هغه اوریدونکي په افغانستان کې، د افغانستان د باندې ټول سیزمن کا گاوری ډیره مننه. لکه څنګه چې مقامزی صاحب هم ویلې، دا د مجبوریت ده او زبدا وایم چې مطلق اکثریت افغانان چې کله مهاجرت کوي له بده مرغه هغه د مجبوریت یا مغه د یو نمبر ته په دغه اصلاح کې اخلي چې پوش فاکتور، یعنی هغه عوامل چې همیشه موږ تر فشار لاندې راولي او موږ بلاخره مهاجرت کوو. نو تقریبا د ټول افغانان دغه یو عامل دی، یو دا د پوش فاکتور دی یا فشاري. او تقریبا 2.5 کال کېږي چې زه دلته مهاجر یم او دلته په خپل مسلک هم مصروف یم او نور هم دا شخصي وروکې کاروبار لپاره هم حالي شلی کوم.
وړاندې به ستاسو کاروبار لپاره نور هم له تاسو واورم. مقام ځای صاحب، دغه موضوع چې تاسو دواړو یاد کړه چې مجبوریت نه وطن پریښودل دي، خو په افغانستان کې اوس هم ډېر داسې ځوانانو چې هیله لري یا مجبور دي چې افغانستان پریږدي، خو له افغانستانه وتل وستونزمن دي. په افغاني پاسپورټ باندې یو هیواد ویزه نه ورکوي چاته، او په ګاونډیو هیوادونو کې هم چې کوم کډوال دي په دې وروستیو کې فشارونه ور باندې ډېر دي، بېرته افغانستان ته ستنېږي. خو ښایي لکه څنګه چې تاسو جرمني کې یاستئ، هاشمي صاحب په لن کې ده، ځوانانو دا هیله وي چې د هیوادونو ته راشي. د هیوادونو ته تاسو څنګه راغلئ؟ دلته د ژوند لږ کیسه راته وکړئ. جرمني کې لږ څنګه چې خلک هیله لري چې راشي، همسې ژوند ښایسته ده؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. شاید زمونږ غږ ډېری هیوادوال واوري په هیواد کې چې دي، او داسې کسان به هم زمونږ دا غږ اوري چې هغوی مثلا پلان لري چې غواړي له هیواده ووځي. نو دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې ځواب شي، او هغوی باید په دې نقطو پوه شي. نو شاید زما ځواب لږ څه مفصل وي، د دې لپاره وخت غواړم. زه شخصا مهاجرت زه په قانوني توګه راغلی یم، د تحولاتو وروسته زه په قانوني شکل المان ته راغلم او دلته د دې د اسناد مې واخیستل. مګر سره له دې چې ما د هغه لارو سختۍ او ستونزې نه دي لیدلې، دلته د دې حالات دومره پیچلي او سخت دي چې مثلا ضرورت نشته دی چې هغه سختۍ سړی وګوري، د دې سختۍ کفایت کوي انسان ته. نو زموږ استاد افغانان له بده مرغه د مهاجرت چانس ډیر کم دی، دوی مجبور دي چې کډوال شي. یعنی دوی د لپاره د قانوني لارې بيخي کم دي چې دوی وکولای شي له هیواد ووځي. نو دوی مجبور دي چې په غیر قانوني لارو دلته راشي، دلته د پناه غوښتنه وکړي، چې دا تر ټولو سخت او غلط انتخاب دی زما په نظر. البته خلک مجبور دي، اما که چیرته سختۍ ته وکتل شي، بیا نتایج ته وکتل شي، یعنی دا انسان لپاره باید ډېر وروستی انتخاب وي چې نور هیڅ لاره نه وي، او یعنی که حتی زه وایم که دوی خېټه ماړوي همدا کفایت کوي، ځکه د اول خدا چې دوی د ژوند په بیه مجبوري کې چې هیواد پرېږدي او راشي پردیو هیوادونو ته، اول خو دا امکان ډېر کم وي چې دوی دلته روغ را ورسېږي، ځکه په وروستیو کې خو بیخي د کډوالو پر وړاندې ذهنیت بدل شوی دی. په لومړیو کې نورو هیوادونو کې استقبال کېده، په اروپا کې ښه استقبال کېده، اما اوس برعکس دغه موضوع که ایران ته راځي د ایران د پولیسو لخوا یا وژل کېږي یا کومه بله پېښه کېږي. ترکیه کې همداسې، د یونان او د بلغاري او د ټول پولیسو دولتونو وګوري، دوی د مهاجرو خلاف شوي دي، چې دا په خپله د خطر ډېر لوړوي چې انسان دلته په اسانۍ را ونه رسېږي. نور د اقلیمي شرایط او د لارو سختۍ هغه خو بیخي بېله موضوع ده. د هغه انساني قاچاقوړونکو ظلمونه، هغه موضوعات خو موږ تاسې بار بار ویډیوګانې لیدلی دي چې په څه ډول سختو شرایطو کې دلته راځي. خو موږ به ګمان وکړو یو کس دغه ټولې سختۍ تېرې کړې دلته را ورسېده، نو څه وشول؟ یعنی هر څه حل شول؟ نه، اصلي جنجال دلته لا شروع کېږي. اول چې دوی دلته راځي، دلته دوی ډېری خلک تر کومې چې افغانان موږ ته معلوم دي، دوی اقتصادي مهاجرت کوي، یعنی دوی ژوند هم شاید یو څه فیصده خطر کې اوسي، خو اصلا د دوی اقتصادي شرایط د سبب کېږي چې هیواد پرېږدي. نو دلته داسې یو دلیل نشي پیدا کولی چې وایو ښایي او دا ثابت کړي چې د دوی ژوند هلته خطر کې و، او دا ثابتول لږ څه سخت دي. نو دوی دلته د پناه غوښتنه وکړي، نو دا د پناه غوښتنې پروسه د هیوادونو ته په کتو، شرایطو ته په کتو، د دوی هغه بیانې ته په کتو، کیس ته په کتو، له میاشتو نیولې تر کلونو دوام کوي. یعنی دغه موده دوی ټول بې سرنوشته وي، او ډېر کم امکانات دوی ته په لاس کې ورکول کېږي چې دوی مثلا عادي ژوند مخته ویسي، چې په هغه کې له دوی وکولی شي خپل مثلا ورځنی چارې او خواړه او دا شیان برابر کړي. دغه بې سرنوشتي دا د دې سبب کېږي چې دوی یو ډول د ذهني فشار لاندې راشي، کله نا کله دوی نه سیاسي استفاده وشي. مثلا اوس نوې کډوال آلمان ته راځي، دغه نوې ګوند چې اوس په واک کې دی، دوی یو ډول د کډوالو خلاف دي، او هغه کسان چې دوی مثلا نوې د پناه غوښتنه ورکوي، دوی یو ډول ویره کوي. دا ذهني فشار بل وي. له بلې خوا د کورنیو ذهني فشار ډېر سخت وي، چې هلته په افغانستان کې کورنۍ له بده مرغه خپل اولادونه او خپلوان او ملګري نه درکوي چې دلته دي. هغوی فکر کوي څوک دلته راځي، د دوی ژوند نور جوړ شو. حال دا چې دلته دوی له هر څه له صفره سټارټ کوي او له هر څه له صفره شروع کوي. نو دغه د انتظار موده، د کورنۍ فشار، له دوی سیاسي استفاده کله نا کله، دلته د کلتور او ژبې سره نابلدتیا، دا ټول د دې سبب کېږي چې دوی تر نهایي ذهني فشار لاندې راشي. او دا نهایي ذهني فشار موږ تاسو لیدلی نتایج چې ځینې افغانان په ډېرو
خمزۍ صاحب، دلته یو بله پوښتنه هم راپورته کېږي. دا ځینې کسان چې راغلي دي، هغه که په قاچاقي لارو راغلي دي او که قانوني راغلي دي، مثلا که سوسیال نه پیسې اخلي یا خپل کار کوي، افغانستان ته تمن پیسې لګي، او په افغانستان کې خلکو ته داسې فکر پیدا کېږي چې ولاده کس یا پیسې دار ده یا خو هغه د پیسې لري ساته تیر ده، بیا که دلته دومره ژوند ستونزمن ده، ولې دا ځوانان افغانستان ته پیسې لګي؟
دا نقطه ډیره مهمه ده. دا زمونږ استاد کلتوري موضوعاتو سره ډیره تړلې ده. موږ مثلا په افغانستان کې د نه ویلو هنر ډیرو خلکو ته نږدې ده. مثلا ډیره وخت موږ تاسو سال ته په وطن کې یو خدمت څوک وایي، حال دا چې زمونږ له وس ډیر پورته وي، یعنی موږ باید ډیر شرایط ځان ته سخت کچې وکول شو. دا خبره ومنو، موږ هغه شرایط ټول په ځان سخته وو، اما چا ته نه شو ویلی. چې دا په خپل هلته زمونږ استاد د کلتوري مشکلاتو نښه ده، چې په افغانستان کې ډیری خلک یعنی نه ویل یو عیب ګڼل کېږي، حال دا چې په نورو ټولنو کې، په مډرن ټولنو کې نه ویلی عیب نه دی. که یو څوک تا ته یو خدمت وایي، یو کار وایي، او ته وسه نه لري او ستا خپل عادي ژوند سره ګډوډي او پر تا ذهني او فزیکي فشار اوړي، ته ډېر عادي شکل نه ویلی شي او څوک درنه نه خفه کېږي. مګر برعکس په افغانستان کې که چېرې تاسې نه وایي، هغه کسان مثلا خفه کېږي. یعنی زه ډېری خلک پېژنم، هغوی له هغوی نه خپل فامیل، کورنۍ غړي، ملګري په دې خفه شوي چې زموږ ټلیفون یې ځواب نه کوي، په خارج ته تللی، یعنی ډېر غرور دې پیدا کړی. حال دا چې هغه بیچاره به په کار کې وو، به یې نه شوی کولی چې ځواب ټلیفون ته ځواب ورکړي، له دې په دې خبرو خفه کېږي. نو هغه زمونږ استاد چې د خلکو د درک سویه څومره ده او څومره منګ درک کوي او څومره بیرته منګ کې هغه میچورټی سره چې خلکو ته نه وي، هغه په دې پوجړه لري. نو زه سمه ده چې یو څه ملامتیا به د دې کډوالو باندې وي، اما تر ډېره د وطن د خلکو ذهني بلوغ هغه سطحه کې نه ده چې تا درک کړي، برعکس قضاوت کوي. مثلا که ته ټلیفون ځواب نه کوې، کوی زه پیسې نه لرم، دا نه وایي چې اوکې رښتیا د کس پیسې نه لرلې، دا وایي چې مثلا ماته بهانه وکړله، نه پیسې نه راکولې. نو یعنې ډېر موږ بیخي ډېر مثالونه لرو. نو ځکه یو دلیل دام کې درشي چې زمونږ استاد خلک چاته نه نشي ویل او دا مستقیما نلغه ټولنه کې چې مونږ ته لوي شي په پورې لري چې حالت مونږ ته دا ډول ذهنیت راکل شوی.
من نه کور ودان ته ثبت راګرزم. هاشمی صاحب د څوک چې بهر تراشي کار کار لري کنه لري خو هم دا چې خارج ته راورسیږي وای خو د فلان زوی یا لور په خارج کې د خو کار کوي پیسې را لګي بهر میشته ده او داس یو فکر ورته کېږي چې پیسې دار ده کغه پیسې لري کنه لري خلک داس یو فکر کوي څنګه د خارج کې مخصوص پرلن کې ژوند څنګه ده تاسو خپل ژوند څنګه روان دی د نور کډوال څنګه دی افغانان
د ژوند په اړه باید ووایم چې هغه خپل وطن ګل وطن واقع چې د خپل وطن په څیر هیڅ خپل هیواد نشي کېدلی اما څنګه چې مخکې مو ویلې د مجبوریتونو له کبله ډېری افغانان نورو هیوادو ته مهاجر کېږي او عوامل یې هماغه فشاري یا مالي یا اقتصادي یا داسې نور ټول عوامل دي چې تقریبا ډېری افغانان په هماغه سلسله دلته راغلي دي او کله چې دلته راځي فرق کوي ځکه زمونږ او تاسې د کلتوري او عنعنوي موضوعاتو سره سره زمونږ اقتصادي مشکلات هم شته دي. مثلا که یو څوک خپل اولاد خپل ورور یا خپل زوی یا که هر څوک بل ملګری وي د هغو د انتقال یا د هغوی د مهاجرت لپاره چې کویه اروپا یا نورو هیوادو ته لاړ شي ډېر مصرف کوي او په هماغه بد حالت اقتصادي حالت کې حتی کور کلی او کور او پټیو نور اموال او وسایل ورته خرڅوي تر څو دوی وکولی شي چې په مهاجرت لپاره بل هیواد غوره کړي خصوصا اروپا یا نورو پرمختللي هیوادونه. نو طبیعي خبره ده کله چې دغه افغانان دلته ورسیږي نو زما په ګومان چې کله دوی ورسیږي اصل سختې څه بیا د شک نشته چې هغوی په لارو ګدورو هغه مشکلات لیدلي وي اما ذهنیت دا چې کله یو څوک دلته ورسیږي نو ګویا چې ټول مشکلات یې حل شي. نو زما په اند کله چې څوک ورسیږي تر ټولو غټ مشکلات له هغه ځایه شروع کیږي ځکه چې د هغوی ټول سلسله هغه د ژوند د هماغه ځای څخه شروع کیږي او په هر عمر کې چې دلته راځي باید د ډېر شیانو ډېر زیات زر او په ډېر سرعت سره باید تیز شي تر څو د دې محیط او دغه سره ځان عیار کړي. نو اما له بده مرغه چې کله ورسیږي دلته د نورو توقعات سم چې ځینې ستونزې به طبیعي ده چې د هغوی د فامیلو دوستانو وي اما ځینې ستونزې د درک وړ دي ځکه چې هغوی ورته کور او کلفي او هر څه په خرڅ کړي وي نو د هغوی توقع هم د دوی نه کېږي. نو دوی هم تقریبا د یو روحي فشار سره مخ کېږي چې آیا په دغه شرایطو کې چې زما ژبه نه ده د کلتوري موضوعات حتی هغه تعلیم یافته قشر چې له افغانستان راځي تر ډېره حده اپسکیلینګ یا د هغوی لپاره دی بیرته دوباره یو څه تعلیم او ځینی هنرونه او ځینی سرټیفیکیټونه او یا نور وکي چې تر څو د دې د وطنو سره باید ځان عیار کړي او یو نسبتا یو وظیفه ترلاسه کړي تر څو اما د دغه مشکلاتو چې هغه د هغوی تلیفون یا د هغوی د فامیل مشکلات او یا د نورو دوستانو دغه مشکلات د باعث کیږي چې دوی په خپل هغه پلان سر پر مخ لاړ نشي. ډېری افغانان چې دلته په لاین هیواد کې دي او یا په برتانیا کې دي چې موږ سره لاندې یو تر ډېرو موضوعاتو موږ خبرېږو او تقریبا دوی پالیسي هم تقریبا یوه پالیسي ده حتی د چون زسپلا د کار پاساس په بنسټ دلته راغلی ما او وروسته بیا ان شاء الله په دې هم خبرې وکړو چې څه رقم کولی شي هغه افغانان چې یوازې یوه لاره انتخاب کړي څنګه وکولی شي چې هغوی د نور لار مخصوص هم وکړي شي چې دغه پرمختللي هیوادو ته راشي. په هغې به مفصل دغه وکړو هم تر ډېره حده چې دلته ځینې داسې نهادونه دي چې هغو لپاره یو څه ستونزې یا د کله د ترجمانۍ یا کله د افهام تفهیم موارد کېږي نو حتما د نورو افغانانو سره سره زما سره هم دوی اړیکې نیسي نو په هغې کې غټ مشکل او زما د دوی یا د هغه مربوطه یا هغه هیوادو غټ ستونزه دی چې دوی ولې دفتن راشي او دفتن شافه قانون باندې شروع کی او دوی نه خپل سکیلنګ کوي نه کوم سرټیفیکیټ نه ژبه په هیڅ باندې تمرکز نه کوي بلکې دوی مستقیم لاړ شي او ډېر یو خراب وظیفې حال دا چې د هغوی لپاره ډېر فرصتونه شته دي، هغوی ډېر ښه سکلز دي. یو مثال، یو څوک ماته د فتن د همدغې نهاد نه زنګ ووه او ماته یې وویل چې فلاني نفر چې ماته یې عکسونه ټول هغه ډېټا تقریبا یو څه معلومات یې ماته راکړل د فیسبوک آی ډي، ویل چې دا خو ډېر پوه انسان دی او تر ټولو غټه خبره وي چې دا څلور ژبو پوهېږي. نو دی ولې ځي هلته چوکیداري کوي؟ لطفا دې ته ووایه چې که دی یو څه کار وکړي لږ مونږ ورته زمینه د ټولو درسو دا مسایده کوو، دی د دوه درې کاله وروسته چې کله یو هنر یاده په لاس کې بیا د کار وکړي. له بده مرغه دغه ذهنیت دومره عام دی چې
هاشمي صاحب همدغه ستونزې ته مخکې مونږ اشاره وکړه چې اوس یو څوک مثلا تعلیم یې کړی دی خو مجبور چې له افغانستانه اوځي په قاچاقي لار راغلی، دلته چې راځي یا جرمني ته راځي یا بل هیواد ته داسې ځي چې ژبه یې حتمان باید زده کړي، هغلته وخت نه پیدا کوي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان ته کورنۍ ځمکې خرڅوي، پټي ورته خرڅوي، کورونه دوکانونه ورته خرڅوي یا ګراو یږدي چې دوی راولېږي، چې راورسېږي بیا توقع هم دا وي چې پیسې به ولېږي. نو اوس دا ځوان خو نه شي کولای چې په ژبې تمرکز وکړي.
دلته باید انډول او یا هماغه تعادل باید دوی وساتي، او د تعادل ساتلو لپاره هم زما په نظر دا به ډېر مشکله دی هغې ځوان لپاره، نو ځکه هغوی خپل فکري دغه لري، اما تر ډېره حده باید یو څوک وي چې د هغو ته منتورشپ یا هماغه خبرې وکړي، تشویق یې کړي او هغه لارې ورته وښيي. دواړو طرف ته ستونزې شته، یو دا چې دا ځوان هم سره دی چې د فامیل لارخه ورته څه مجبوریتونه دي، دې دپاره هم دا د پیسو ګټل ډېر خوند ورکوي او کوشش کوي چې همدغه دی لنډه لاره چې همدا پیسې ګټل دي او زرې ګټل دي. کله ساعت کار کوي د لس ساعتو پیسې اخلي او که شپاړه ساعته کوي د شپاړه ساعتو، نو همدغه لنډه لار دوی ته مخه ښکاري، دوی ځان ته هم ګټي، د فامیل د فشار لاندې دوی. نو د دوی لپاره په اکثرو نور هیوادو کې هم آنلاین هیواد کې هم دوی لپاره منتورشپ شته دي، او د همدغه منتورشپ له ادرس دوی ته دا وایي چې تاسو باید درسو دغه وایي. مګر هم تر ډېره حده اکثریت له بده مرغه له اکثریت افغانان دغه مشکل سره دي چې یو عامل همدا دی چې د خپل فامیل د کورنۍ لخوا ډېر مجبوره وي چې باید کار وکړي په پرتله د نورو خلکو چې په نورو ځایونو کې مهاجر د نورو هیوادو څخه مهاجرت کوي. نو دوی د ټریننګ یا د منتورشپ لپاره سخته اړتیا لري، او تاسو باور وکړئ چې دوی سره یو څه په خپلې ژبې حتی دغه افغانان چې ورسره دي او په نورو هیوادو کې او دا کوم افغانان چې مخکې راغلي که دوی ورته ووایي چې فرض مثال تاسو صحیح د کار وکړي د لس ساعت پهځای 5 ساعت کار وکړي، اما فرض مثال یو پلمبنګ یا نندوانی یا یو رنګمالي په مسلکي ډول، یعنی مسلکي ډول دا نه دی چې څلور کاله پوهنتون وایي بلکې نیمه تعلیمي دا نه دی چې شپږ میاشتې یو کال وروسته هغوی یو سند ترلاسه کوي او کولی شي چې په ډېر ښه شکل تر هغې ډېر عاید او حتی د دې تریف کولی شي چې ډېر څه کاروبار ځاته برابر کړي او دوی پرمخ لاړ شي. نو زه که دا خبر لنډه کړم، د دواړو خواوو مشکلات هم شته دی، مجبوریتونه هم شته دي، اما تر ډېره حده باید هغه فامیل نه باید فکر وکړي چې خپل اولاد لپاره داسې زمینه چې لږې پیسې او د هغوی د تعلیم لپاره هم توجه وکړي تر څو وکولی شي چې څه وخت وروسته ټول په ښه خوشحالۍ او په ښه دغه سره دغه ژوند وکولی شي تېر کړي او
مدنه تاسو بیرته راګرځم اوریدونکي راخلو ستړي مشې نومره ته واخلې لکم زما اړیکې نیولې
پر دې خور کې سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو تمام خدای دې وکړي روغ جوړ بس
ستړي مشې اتل صاحب پرونه ته بخیر راغلې مهرباني نظر دی اورو
خدا پاک دې خوشاله کړه. پر دې سال خور د ازادي راډیو نه چرات خو نه اورېده کیږي خور جانې کنن موضوع راته روښانه کړي، ډېر به خوشاله سم زه کنن واتس اپ چینل کنن درغلي خور کوي.
ما ویل چې بهروز جان به حتما تاسو ته وي نن په دې خبرې کې چې له افغانستانه بهر افغانان هغوی چې کډوال دي څنګه ژوند لري. تاسو راته ووایاست تاسو چې په هلمند کې یاست، کوم کسان چې مثلا یا دغه ته ځي، ایران ته ځي، یا پاکستان ته ځي، یا له هغې نه ورهخوا اروپایي هېوادونو کې ژوند کوي، دغه ځوانانو ته ساسې په کلي کې ساسې په سیمه کې په څه سترګې کتل کېږي؟ دوی فکر کوي چې دوی پیسه داره دي او اتمان باید کور ته پیسې ولګي که نه؟
خور جانې دلته د هلمند ولایت څخه، د کندهار ولایت څخه، د نور ولایتو معلومات ځینې لرم. دلته هم داسې کسان شته چې هلته ایران ته تللي، خور جانې په کاډه باندې یعنې د خپل کورنۍ غړي هم هلته بیولي، نو هلته ډېر ښه ژوند ورسره کوي. خور کوي خو دلته د ایران پولیس چې دي اوس کډوال چې دي دلته هلمند ته راغلي، اکثره کسان کډوالې په سر اخیستې دي. نو زما خپل پر افغانانو باندې دا غږ دی خور جانې چې هر به هلمند ته ځي، که ایران وي، که پاکستان وي، که تاجکستان وي، دا غمل قوانین دوی باید په پام په نظر کې ونیسي. خور جانې داسې کړي نه ونی کې چې دا حکومت خلاف دي، ځکه خور جانې د یو خوا څخه د افغانستان اقتصاد برابر نه دي، خور کې او د بلې خوا څخه د خواري او غریبۍ د پاره تللي دي، باید هلته ښه ژوند او زندگی وکړي. پر دې سال خور
خو هغوی خو یې نه پرېږدي کنه، دغه ښه ژوند او زندگی ته یې نه پرېږدي، په قانوني لارو باندې خو دوی نشي تللی.
پر دې سال خور ته په خدای باور وکړه، دغه زموږ د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ سما ډېر داسې ځوانان لیدلي دي چې په قانوني لارې باندې تللي، هغه خلک یې نه پازابوي. خبره دلته ده چې هلته دوی باره د کم رقم کارونه کوي، یا غلا او تلاس راچی، خورجان یا داسې ناوړه کارونه کوي. هغه که د بهر ملک سه افغانستان ته خورجان یو خارجي راشي، دلته زموږ د حکومت قوانین په پام کې ونیسي، زموږ د افغانانو قوانین په پام کې ونیسي، موږ افغانان نه پرېږدو. خو زموږ لپاره دا په کار د خورجان چې یو ملک ته ځي، دغه ملک شرایط په پام کې ونیسو، داسې کړنې ونکړو چې مثال دغه حکومت را وپارېږي، یا مثال د خبرې زموږ پاک له باندې داسې ګام واخلي چې هغه موږ دپاره ناوړه تمام شي. زموږ لپاره دا ښه دی خورجان چې په هر ملک کې ښه ژوند او ښه زندگی وکړو. که ښه ژوند او زندگی وکړو، نه د ایران حکومت موږ ته وایي، نه د پاکستان حکومت. خورجان دا دغه سیلا وزي د موږ دا معلومات لرو.
مندنه کور ودان له نظر نه مو حتمن لمدمن وګوراندې په دې اړه واورم. خو په دې رستیو کې چې پاکستان کوم تصمیمونه د افغان کډوالو په اړه نیولې دي، په ځانګړې توګه نن چې کوم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د جون تر دیرشمې به ټول افغان کډوال چې هغوی د پیور کارتونه لري له دې هېواده وباسي، او دغه رستۍ نیټه ده چې دوی باید له پاکستان ووزي. د پیور کارت لرونکي کډوال زیاتره هغه کسان دي چې حتی په پاکستان کې زیږېدلي دي او عملته لوی شوي دي، او د دوی نه ځینې دا کوي چې حتی بیخي افغانستان کتلی نه ده. مننه چې تاسو زنګ وهلی و. بل اورېدونکی به راواخلو، نوم راته واخلې. کوم څه مړی کې نیولې؟
السلام علیکم پریجی سیالتا او شفیقہ یار صاحب ته ډیر ډیر سلامونه.
سړی مشه و سم په خیر راغلی پروگرام ته. تاسو موضوع نه خبر یاست که زه درته وایم؟
بالکل، زه د ډیر وخت د سروا سلام یا په موضوع خبر سم. کته موضوع د کډوال په اړه کې ده، منګر خو زه به دا درته وایم چې د پاکستان حکومت هغه څوک راستي چې هغه نه دی تکت کې، نه د افغانستان ولست کته کې چې زکه چې هغه پیسې دار نه دی، او مسکینان خلک دي، نو بار دې امر تر آزاد دي چې لازم شته وتنو کې هغه کارونه نیولې دي، او نور د دې خلکو تا کارونه نه ورته کېږي، او په دغه هم د اړې کته نه ورسېږي او تاوان یې څه. دلته چې راځي خو نو هم دوی مسکینان دي، افغانان مسکینان دي، نو افغانان ته هم برکت نه کوي. اوس که دوی هغه پیسه داره خلک را وروي، دلته به پاتریکي جوړ کړي، هم به افغانان تر کار کړي، هم به هغه تر کار شي. داسې کیسه ده چې دغه دی موږ خو یعنې انشاءالله د افغانستان خلک چې تر ډېره حده پسې اوس پل پر پښو درېدلي دي. یعنې دا اوس کیسه کیسه ده ته وکړم، یعنې ولاکه د خلاص داسې به وسایي وخت لرم. دا نورې ورځې بله یو مسجد ته ولاړم، یو وسایي به هم د هغه وخت دا د ماښام د مسجد د لمانځه تر وخت تر وخت نن هغه منیک هغه هغه وسایي مې هم کړي، دغه په کار وخت هم دا اوس
څه کار کوي؟
زه خو دلته د کښتو کارونه کوم، هلته په کجکي کې خو چې و موږ هم مو د مځکې کارونه کوله، سبقان مو ویله، اوس خو مې چټۍ سوه د اختر ته. نو باره رانم دلته په هلمند د شورا یعنې باستن کمپس، دلته بیا په لاداش بیا نورې مځکې رانیول، دلته بیا د ورونو سره اوس دلته دا په لوی کار کې له اوس کره کېږي. یعنې باره مو مځکه مو ورته یوې کړله، ورته پولې مو کړله، هغه پولی متسن کړل، اوس مونږ نه پولیس پینولې بلای یوزدو، بس او خنه مو رنگ یوالې د بس پخې دې تداوس مو پرغنه مو بس لګولې د غاین اخیری او بس ولې.
یعنی ادخل سال پاره د کار زمينه شته، او ته پکې مصرف یو کې د شي سپڅر باندې یو څو نور ځوانانه په
هیله کې مصرف پرمش کارونه خو به دې دي. یعنی دا وسله دې موږ یوازې نه سکاله، نو اتنی به لوګي تور کو یا به دې زور پر جانا ول چې یو کو مقصد کارونه خسته په افغانستان کې چې مسوس داسې نه هم نه دی لکه خلک چې وایي چې هېڅ کار نه ته خو کار شته مګر داسې به هم نه ته ویلی چې یعنې ټولو خلکو ته شته تر یو حده خو کار شته مګر خو چې د طالبانو حکومت داسې وکړي چې اوس دغه ځینې پروژې چې عملي کړي دي او ځینې قانون او دغه روپۍ راواخې داسې په یو نورو کارو ولګوي هم به افغانستان خلک پر کرار سي هم داسې ځینځینو کښتو ته یې مقصد بازار پیدا کړي اوس دا په لوی او پنبه او دا دلته کرکېږي غنم ته دغه چې یو بازار ورته پیدا شي هم به خلک بسته ولاړېږي هم به پیسېداره شي په دغه او بل مې دا درته ول مال چې ازادي راډیو کله سمس پر ایفم باندې یا پر منځنۍ یا پر لنډو څپو
د دې پوښتنې ځواب خو لام راسره نشته ده آینده کې تاسې پته مو اوسئ و به ګورو چې په دې برخه کې څه پرمختګ وشي تاسې ته به یې حتماً بیا ووایو مننه لاړی کې دی او له زنګه دی چې وهلی دی و خپل نظر دې راسره شریک کړو یا وروستی مو اورېدونکی یم راخلو نمره ته واخلئ لکوم ځای مو اړیکې نیولی
ډیره مننه کوم سیال خورجانی سلام تاسو ته میلمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلای د زابل اوسیدونکو د شپه لګزنه خبرې کوم
تاسو داخلي مسافر یاست ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی تاسو د غزنی کې
ډیره زیاته مننه کوم همدا چې خدا و د کور شاته د چا خبره د مسافر بس غزنی کې خو خیر او خیرت د شپه شدا چې بچلی لري چې د سړی د یخ احساس سره کوي
په دې موضوع خبرې کوي چې له افغانستانه بهر کوم افغانان چې میشتي د دوی د کډوالۍ ژوند څنګه ده ساده کډوالۍ ژوند څنګه ده په غزنی کې کله زابل کې کله غزنی کې څنګه د کارونه لته
مننه کوم خورجانی زه به د خپل کار په اړه لمړی درته وایم نو زابل کې ډیری وخت چې ما وخت نه وخت غزنی ته ستیرادم په دې ورستی کې دا څه خبره ده داسې ده چې د پاره راځم ځکه چې غزنی هم د خپل کور بولم او کنه من خپل کور ده او دلته ما 15 کال هغه د اوړي ګرم موسم 15 کال یو سره ما دلی تیر کړی دي نو دا 2 کال چې راځم دا څه خبره ده داسې بیا تر راځم درته مې کارم ده درسونه نیم دي نو بیرته بدن د زابل لوري ته کزند لختره ورسه بل خپل کار مخته وړم او پاتاسو د کډوالو د چې موږ تاسو په هیڅ خورجانی په افغانستان کې فقر غربت بیکاری د دې لامل سوی د سیسموږ ساتي هغه ګل ګل افغانان یا هم په بهر کې کډوال دي لکورنۍ سره دي یا هم مسافر دي په ټول کې یو څوک خپل وطن نه پرېږدي کله چې تبن هغه د مجبوریت په خاطر زموږ تاسو هیوادوا ایران او پاکستان کې د دې دوه ځایونو
زابلی سپاری کې د ستونزې ډېره زیاته ده ساسي غږ نه شو اوریدلې لطفا که غواړی د باور کې موقعیت ته متغیر ورکړي یو ځل بیا هڅه وکړئ که چیرې موږ ستاسو غږ سم
واورېدو
تاسو مهرباني وکړئ فکر کوم چې اوس یو څه سم شو
ډیره مننه کوم نو ما هم خپل ایران او پاکستان ته مسافرې کړې دي انته کډوال پاتې شوی یم نو وکم په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو او مسافرو ژوند له ترخو سره ډیری وخت مخامخ وي نو که چیرته میلمه هم در سره پر کرشه یې پښتنه مې همدا ده میلمه ورورجانه هغه کسان چې د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت د سکوت سره په هر تت لري دي هغه ډیری ځوانان ډیر قدرونه و ډیر ښه یعنی دندې ودلته سواد او تعلیم کړی و هغه یې اوس هلته ژوند کوي آیا د هغه سنت ماشته کې لکه مخوا او هغه ترڅان نزی په بار کې په کار مصرف دي ډیر مننه
مدنه کور دی ودان زابل صاحب چاړي کې د نیولې واژوندې اوسه مقام صاحب کته سره تم د پښتنه جواب کړی کوم چې زابل صاحب وکړه کوم ځوانان چې په تیر جمهوریت کې کارونه کول خې دولتي دندې درلودې یا په خصوصي سکتور کې په کارونو بوختول اوس چې خارج ته راغلي څه کوي
دا مهمه پښتنه ده من خو کله کډوالو موضوع وایو تر ډیره باس به د اروپا او د امریکا د کډوالو موضوع وي کله چې له جمهوریت وروسته هغه ځوانان چې د موسسه یعنی د مهمو دلایلو په اساس ویم چې مجبور شول چې کډوال شي نو دلته هغوی په اروپایي هیوادونو کې او په امریکایي هیوادونو کې په کاناډا کې دلته د ټولنیز خوندیتوب یا سوشل سیکیورټی په نوم یو ډول برنامه ده، تر هغه چې دوی خپل کاري او تحصیلي ژوند ته بیرته له سره پیل ورکوي، دولت یې هغوی حمایه کوي چې یو اندازه کومک له دوی سره کېږي چې دوی وکولی شي تر هغې چې دوی ځان ته کار پیدا کوي یا په یو برخه کې مشخصې زده کړې کوي، تر هغوی د دوی حمایت کوي. او کله چې دوی بیرته یو داسې هنر زده کړي چې وکولی شي له هغه طریقه خپل کاروبار شروع کړي، دنده پیدا کړي، نو تر هغوی د دوی حمایه کېږي. البته دا پیسې دومره نه وي چې دوی مثلا ډېرې پیسې اوسي، فقط دومره وي چې دوی په کې خپل روزمره ژوند او عادي ژوند مخته وړلی شي او له ستونزو سره مخ نه شي. بل دلته چې کډوال راځي، زه به د آلمان خبره وکړم. البته تر ډېره د نورو اروپایي هیوادونو او همدارنګه د کاناډا او اروپا سیستم یو څه سره ورته دي، نږدېوالی لري. په آلمان کې چې کله کډوال راځي، نو خصوصا هغه کډوال چې له جمهوریت سقوط څخه وروسته راغلي دي په قانوني ویزو باندې، دلته دوی ته لومړی د ژبې یا د ادغام کورس ورکول کېږي چې دوی ژبه زده کوي، او له ژبې وروسته د قوانینو په اړه یو درس وایي. له هغه وروسته دوی په خپله خوښه انتخابوي چې په کومه برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. ځینې خلک مثلا خپل شرایطو ته په کتو، خپلو کورنیو ته په کتو، په افغانستان کې چې له دوی پاتې دي هغسې مخته ځي، او خپل عمر ته په کتو. مثلا ځینې خلک ممکن نور دا حوصله ونه لري چې یو نوی هنر زده کړي، مستقیما ځي او چېرته کار ځانته پیدا کوي.
که ستونزه نه وي، دغه پیسو مقدار چې تاسو یاد کړی دا څومره دی؟ او مثلا که یو څوک اسناد ترلاسه کړي، یا درې کلن یا یو کلن، او دته وایي چې کار وکړه، او دا کارونه کې بیا هم وایي چې زه په دې سوشل بینیفیټ باندې دا کومې تکا کوم هم دا غواړم، هغې سره څنګه برخورد کیږي؟
د پیسو اندازه خو لومړی که چېرته موږ دغه موضوع دغه کډوالو موضوع یادو چې هغوی مثلا غیر قانوني راغلي، هغوی ته خو بیخي کمې پیسې ورکول کېږي. او هغوی چې مثلا یو ډول یو ځل قبولي ترلاسه کړي یا په قانوني ویزه باندې راشي، هغوی سره فرق کوي. کسان چې مثلا جمهوریت سقوط وروسته راغلي دي په آلمان کې، هغوی ته تقریبا که یوازې وي مجرد وي 500 شاوخوا یورو ورکول کېږي. که چېرته هغه متاهل وي تقریبا زر. نور د کورنۍ او د تعداد ته په کتو، ماشومانو ته په کتو، هغوی سره هماغسې حمایت کېږي. او که چېرته دلته یو څوک غواړي چې وایي زه کار نه کوم، پخوا دا موضوع ډېر اسانه وه چې مثلا اوکې ته وایي چې دا کار لري دی، دا کار سخت دی، دا کار سره زه ډېره علاقه نه لرم، تر ډېره دولت در سره منله. اما اوس ته باید ډېر داسې قانع کوونکی ځواب دوی ته پیدا کړي چې ته ولې کار نه کوې. البته که چېرته ته په یو برخه کې زده کړې کې، دا په خپله کار حسابېږي چې دلته ورته اوس بلډون وایي، دا په خپله کار حسابېږي چې هلته په خپله د دې کار د زده کړې په جریان کې هم معاش ورکول کېږي. یعنی ته هم کار زده کوې، هم معاش درکول کېږي، چې په هغه صورت کې له تا څوک پوښتنه نه کوي ولې کار نه کوې. زه په خپله کار دی، البته فل داسې کار نه دی چې ډېر معاش پکې وي، یا هغه کسان چې نارمل د کار معاش اخلي معاش نه وي، معاش لږ وي، اما خو دومره وي چې ته خپله کرایه او نور مسایل په خپله حل کړلی شي، نو دولت له تا دومره پوښتنه نه کوي. اما که چېرته ته کار نه کوې او مشخص همدا د سوشل سیکورټي یا د مثلا د ټولنیز خوندیتوب پیسو ته پروت یې، نو هر دوه هفتې بعد دلته د کار مرکز یا هغه اداره چې ستا مسؤوله ده، تا غواړي له تا سره مشوره کوي کینی تا څه وکړل څه ونه کړل، پلان دې څه دی، نو هماغسې له تا سره مثلا دلته تعقیبېږي، ستا ټول کارونه تعقیبېږي چې وکولی شي تا یوې داسې لارې ته برابر کړي چې ته په خپلو پښو ودرېږي او د دولت د حمایې ووځي. نو که چېرته یو مشخص دلیل ولري، کولی شي چې وایي اوکې زه کار نه کوم. اما که چېرته دلایل دې د قناعت وړ نه وي، بیا ته مجبوري چې کار شروع کړي. او که چېرته بیا هم تکرار ته دا کار دوام ورکوي او یوازې د دولت پیسې اخلي، امکان لري چې پستا پیسې لومړی د فیصدۍ په اساس لږې کمې شي، لږې کمې شي، بالاخره مطلق د قطع کېدو امکان هم شته.
او د کار پیدا کولو په برخه کې څومره حکومتونه مرسته کوي؟ کار شته نشته؟ ځکه ځینې کسانو سره ټکې چې کار نشته ده.
په آلمان کې د کار موضوع لږ څه پیچلی ده. البته د آلمان ټول سټرکچر داسې پیچلی دی، زه نه پوهېږم د کار په پیدا کېدلو کې د کار مرکز کومک کوي ولې نه کوي. اما مشکل دا دی چې د اوس پخوا ډېری ادارو مثلا د ژبې د لومړی سند یا بی یو سند چې موږ ورته ویلی شو، په دې باندې خلکو ته کار ورکوه، اما اوس بی دوه غواړي. یعنی یو انسان مجبور دی چې تقریبا یو نیم کال دوه کال د ژبې په زده کړه کې تیر کړي. او بل غټ مشکل دا دی چې یوازې دا شرایط نه وي، نور شرایط هم تاته وړاندې کوي. نو که حتی یوازې د ژبې شرایطو ته ځان برابروي، باید یو څه وخت تیر کړي. نو په خصوصا هغه کسان چې په خپل هیوادونو کې زده کړې کړې وي، تحصیل کړې وي، هغوی ته دا هر څه له صفر شروع کول ډېر سخت وي. لکه د یو ماشوم په څېر چې مثلا هغه اول ژبه زده کوي، بیا مکتب ته ځي، بیا درس وایي، داسې هر څه له صفر شروع کول ډېر اسان نه وي. نو اوس مثلا که چېرته ته په بیو باندې کار ونه شوې کولی پیدا کړې، نو ته باید بی دوه سند واخلې، او د بی دوه سند لپاره ته باید میاشتې میاشتې انتظار وکړې چې یو کلاس ځانته پیدا کړي. او دا په خپله د کډوالو د ډېرښت د وجې نه په اوس وخت کې د ځانته یو مناسب ځای پیدا کول د درس لپاره چې هغوی زر وکولی شي تاسو ته درس شروع کړي ډېره سخته ده او اسانه کار نه دی. خو بیا هم دا یو دلیل کېدای شي چې دولت ته ووایي چې اوکې فلان مثلا ما کلاس ونه شوی کولی پیدا کړم، ځکه د کار له مرکز سره دا کورسونه ټول مستقیما په اړیکه کې وي او هغوی سره معلومات لري چې یا رښتیا هم دلته دوی کلاس لري که نه. نو بیا هم ستا ملاتړ کوي تر هغې چې تا ته یو مناسب ځای پیدا شي، خپل درس تمام کړي او په خپلو پښو ودرېږي. خو په ټوله کې د کار پیدا کولو شرایط لږ څه پیچلي دي. باید زموږ استاد سره غټ مشکل دا دی د نورو هیوادونو د خلکو، مثلا که د اروپایي هیوادونو نورو هیوادونو مهاجر دلته راځي، د هغوی لایسنس دلته د منلو وړ وي، نور تحصیلي اسناد د منلو وړ وي، حتی که ووکیشنل ټریننګ یا مسلکي زده کړې دوی کړې وي په یو برخه کې، نجارۍ کې یا په برق انجینرۍ کې، هغه هم چلیږي. اما د افغانانو بده مرغه له بده مرغه هیڅ ډول اسناد دلته په اسانۍ نه منل کېږي، او که منلو لپاره هم باید تر ډېره سخته پروسه تېره کړي تر څو دلته هغه سره مقایسه شي او تا ته یو ډول سند درکړل شي.
مننه کور ودان. هاشمي صاحب، که تاسو راته وایست بهر کې په افغانستان کې ښایي زیاتره کوم کسان چې اوس دلته راغلي دي شخصي کورنۍ درلودل، پرلن کې یا په ټوله کې د برېټانیا طرف ته د کور پیدا کول، د کور نیول ستونزه ده بخصوص افغان کډوالو لپاره کنه؟
په آنلاین کې په مجموع کې د کور ستونزه به نه زیاته ده، دا نه تنها د افغانانو لپاره یا د نورو مهاجرینو لپاره، بلکې په ټوله پالن کې دغه ستونزه نهایت زیاته ده. حتی په ډېر رسمي مواردو مجالسو کې شام دغه موارد د رئیس جمهورانو په سطح باندې کله چې دغه کې ځینې چالشو چې د آنلاین یادیږي، نو دغه د کور ستونزه پکې یادیږي. او دا په مجموع کې دا چون دلته په آنلاین کې د آنلاین هیواد اقتصاد تقریبا په اخر پنځلس شل کلو کې ډېره لوړه شوې ده، او هماغه و چې دوی ورته هغه بنسټیز ځینې کارونه شکایت شوی وای، او تر نورو اروپایي هیوادو چې هغوی ډېر بنسټیز کارونه او انفراسټرکچرونه یې ورته تراوله جوړ کړي، یا د دویم نړیوال جنګ څخه وروسته ځینې هیوادونه جرمني یا د ځینې نور هیوادونه نیدرلاند، هالند او نور بنسټونه درلودل، دوی له بده مرغه چې د پنځه یا شپږ لسیزې مخکې دا کارونه نه درلودل. نو کله چې دوی اقتصاد ښه شو، نو دوی لپاره هغه بنسټیز کارونه بېرته سره پیلول او هغه منظم شکل سره. نو دغه یو ستونزه شته ده چې دا په مجموع کې نه تنها د افغان یا د نورو کډوالو لپاره، بلکې په مجموع کې حتی د خپل خلکو لپاره هم دا یو ستونزه ده. او حاضر قیاس په برېټانیا کې هم دغه مشکلات په مجموع کې شته دی. اما ځینې افغانان چې دلته راغلي یا په برېټانیا کې راغلي، کور د نشوالي له کبله هغوی په کلونو په هوټلو کې پاتې شوي دي، چې دا هم یو مشکل یا یو سرخوږی د حکومت لپاره، چې کله ځینې اوقات داسې هم کېږي چې د پارلمان د غړو له طرفه دغه همیشه یادېږي چې په لسګونو میلیونه ډالر یا یورو او پاونډ په هوټلو کې مصرفي کې دل پاره شي دغه کډوال وساتي. نو په مجموع کې دغه ستونزه بلته شته ده، او دا په ټوله د ټولو لپاره ده.
تاسو مخکې د ځینو حللارو یادونه وکړه، که چیرې افغان ځوانان غواړي له افغانستانه بهر ژوند وکړي، راتګ یوازې دا نه ده چې دوی په غیر قانوني لارو راشي. دغه قانوني لارې چې تاسو مخکې غوښتل یادونه وکړي، دا څه دي؟
من څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، په ټوله د کډوالۍ یا د مهاجرت دوه فکتورونه یا دوه غټ لامل دي. یو یې د پوش فکتور دی چې هماره فشاري، او بل یې د پل دی چې انتخابي یا څوک یې په خپل خواخې کوي چې په افغانان بعد مرغه په اندازه پوش فاکتور کې په اکثریت مطلق خلک یا افغانان د دغه ستونزې له خاطر شپږ اقتصادي جنگ مالی مشکلات او داس نو فشارونه شته چې هغوی راځي. یو په افغانستان کې له بعد مرغه سفارتي اړیکې او دا نشوال لکباله حتی ځینې نور انتخابونه چې تا یو ځوان عم غواړي په ډېر مشکلات سره هغوی کولی شي هغه انتخابونه یا هغه انتخاب کې مثلا که هغوی د تعلیم تحصیل لپاره غواړي چې راشي هم باید د پاکستان یا د ایران هېواد ویزه ترلاسه کړي او په هغه په آزاد بازار کې ډېر په اسان نه پیدا کېږي او د هغوی لپاره ډېر غټ ستونزې دي. اما دلایل او د ځینې حل لارې شته چې څنګه وکولی شي زموږ افغانان او په خاصه توګه افغانان په ځوانان او تعلیم یافته ځوانان وکولی شي چې په مهاجرت یا د نورو لارو حکومت سره هم دلته نور هیوادو ته راشي. مثلا زموږ ډېری افغانان یا زموږ ډېری ځوانان هغوی تحصیل تعلیم لري وکولی شي دوی کولی شي چې د خپل نورو ملګرو دوستانو او یا خپله هم د انټرنیټ له لارې خپل ځان ته وظیفه پیدا کړي. دا به دوی ته ډېر مشکله په دې ښکاري چې دغه ټرند یا دغه کار مروج نه دی په افغانستان کې. اما د همدې کار له کبله صحیح ده چې د هند مثال به زموږ لپاره ډېر تدقیق وړ نه وي، اما د هند هېواد مجموع کې 2.5 میلیونه هر کال تقریبا خلک د قانوني لارو څخه نور هېوادو ته د کار دغه لپاره ځي.
په بخښنه سره هاشمي صاحب تاسو د کار یادونه وکړه. نړیوال مارکیټ ته په کتو باندې ستاسې پان باندې د افغانستان د نن ځوانان داسې څه مهارتونه لري چې مثلا د هند په څیر باندې یا هغوی جرمني دعوت کړي یا برېټانیا راوغواړي یا ایرلند ورته ووایي چې تاسې راشئ دلته کار وکړئ، فکر کوي لکه څنګه چې هغوی کوم مهارتونه لري په ځانګړې توګه د آی ټی په برخه کې او دغه نوې ټکنالوژي په برخه کې افغان ځوانان داسې مهارتونه ولري لکه مثلا ایرلند به څه اړتیا ولري افغانستان یو ډاکټر راوغواړي؟
دقیقا ځینې مسلکونه ډېر حساس دي. مثلا تاسو د طب یادونه وکړه، زموږ شاید کیفیت چې هغوی هر هېواد خپل ځان ته یو امتحان لري چې تاسو ګار ځای راځي هغوی باید دغه امتحان ورکړي. اما نور مسلکونه شته دي، کمپیوټر ساینس دی، ډېری انجینران زموږ د جمهوریت په وخت کې ډېر تکړه او انجینران چې هغوی ډېر معیاري کارونه کړي دي. که هغوی کولی شي زه دا نه وایم چې ډېر په اسانۍ، اما دغه یوه لاره شته ده. زموږ خپله په 2022 کې په وایلو کې موږ خپله د همدې لارې چې موږ خپله مسلکي محاسبین وو او په دې هلو ځلو شروع شي باید موږ خپل ځان ته کار وظیفه پیدا کړو او بالاخره مهاجرت وکړو. نو تقریبا زموږ 15-30 مسلکي محاسبین موږ وکولی شول چې په آنلاین هېواد کې اول وظیفه ترلاسه کړو، بیا هغې نه وروسته د وظیفې له طریقه زموږ پاتې نور کارونه لکه د نورو هېوادو د خلکو په څېر زموږ پروسس شوي او دلته راغلي وو. او د همدې په جریان کې په نور هم داسې په لسګونو افغانان الحمدلله چې دلته آنلاین هېواد ته د خپل مسلک د له طریقه دلته په وظیفو او په کارو ګمارل شوي او راغلي دي. خو البته دې لپاره یو باید بنسټیز ځینې کارونه یا داسې نهادونه او داسې ځایونه جوړ شته د ځوانانو لپاره. دا ووایي چې که ستا دغه تعلیم تحصیل کفایت نه کوي باید اپسکلینګ وشي. څنګه چې مقنزه صاحب هم یادونه که اپسکلینګ ډېره ضروري ده. مثلا یو څوک فارغ دی د انجینرۍ څخه، هغوی لپاره یو کورس درې یا دوه میاشتې یا څلور میاشتې وخت نیسي که هغه چېرته هغه کورس وکړي شاید په اسانۍ سره وکولی شي وظیفه ترلاسه کړي. او تر ټولو مهمه وظیفه ده او کله مو چې ترلاسه کړه کولی شي چې دلته یو څوک وکولی شي چې راشي. ده
اورېدونکی راسره دوی برابر وخت نومره ته وخت لکوم زما اړیکه نیولې.
سلام علیکم درجه خور، سلامونه قبول ته څنګه په خیر؟
مننه، شکر جوندی اوسه، نو متصدی لکم زما لیک نیولی.
مننه، زه محمد اشرف حق دوست کمدار ولایت ترغندا ول فلیس ټلیفون په کرشم. سلامونه ټول اوریدونکو ته محترم یلم ساته، سلامونه وا.
مننه مننه اشرف صاحب، نن په دې خبرې کې و چې له افغانستانه بهر د افغان کډوالو ژوند څنګه ده؟ تاسو چې د افغانستان دننه یاست، یو کوم کسان چې یا د کورنۍ یا خپلوانو دوستانو کې مو څوک بهر دی، ژوند څنګه ده؟ څه کیسې کوي درته؟ څه وایي؟
بلې خور، دا مو ډېره ښه موضوع هم ټاکلې ده او دا ښه پوښتنه هم ده. خورې، لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړل، موږ په پاکستان کې هم زموږ قریبان دوستان ساته، ایران ته هم تللي دي، بېرته راغلي دي خپل هېواد ته. بیا چې په هغه جنګ جګړو کې هغه دغه کې ولاړه ده، امریکې ته تللي دي په اصطلاح باندې. په دې کې موږ بعضې خلک پېژنو، یعنی زموږ د وطن کې و دا خلک موږ سره پېژندل، نو د ډېر سره موږ په حقیقت سره معلوماتونه لرو. دلته دوه ترتیبه دي خورجانې، چې دا اقتصاد داسې دی لکه یو سړی چې مثلا په افغانستان کې اوس داسې خلک شته، د بعضې اقتصاد برابر دی، بعضې بیا اقتصادي ستونزې لري. په خارج کې هم چې موږ پوښتنه کوو، بعضی ملګری خوشحاله دي، بعضې بیا وایا اقتصادي ستونزې شته، موږ ته کار نه برابرېږي، حتی داسې په کچاکي لارو باندې تللي دي. نو د هغو ژوند ډېر له خطر سره مخامخ یاته دي. اوس موږ ته وایي چې موږ بېرته کوشش کوو چې خپل هېواد ته ځان ورسوو، یعنی د کرایو پیسې هم نه لري، مقصد مصرفونه یې کړي دي. نو داسې بېلابېلې ستونزې شته په خارج ملک کې، خو تر ټولو د حل لاره خور زه دغه بولم چې دا زموږ پر هېوادوالو باندې زما دا غږ دی. اوس اول دا زه خورجانې چې دا هر څه نظامونه راغلي دي، زه خپله موږ دا زموږ د کورنۍ انسانان شخصا موږ بل ملک سره سفر نه دی کړی خورې، په دغه افغانستان کې وو که اسکي وه که په اصطلاح اقتصادي ستونزه وه، خو دلته ظالف یې خپل ژوند کوو. اوس نو بیا ښه امنیت هم شته، اوس ډېر خوشحاله یو، باید راشي خپل ملک ته. نو غوښتنه مې دغه ده چې باید چې دی خپل ملک ته راشي، که څه هم هلته اصطراحت وي خو باید راشي. ولې هغه په اصطلاح متل دی، دا اوس ګوره تاسو بهتره معلومه ده چې پاکستان څو ټپاله دا زموږ مهاجرو ته تکلیف ورکوي. راوستل بعضې بېرته ولاړل، هغه دي چې دغه اوازې دي چې شتمنۍ هم ځینې ګرځي. د بل کټ تر نیمې شپې زه وایم چې خپل هېواد ته راشي خورې، دغه بیا ټوله تر ټولو د حل لاره دغه وي.
مننه شخصه
پښتنه بوله د سره لرم خورې، یو خبر مې بل پاته ده
چې دا ساتي رادیو د نشراتو په اړه پښتنه کوي. اشرف صاحب، لا پغې اړه څه نوی معلومات نشته ده چې زه تاسو سره شریک کوم، که پښتنه مو هم دا وي تاسو
ته بل پښتنه مې پاته خورې. بل پښتنه مې په لنډو ده سواله چې دا ساسي نشرات د رادیو د لانه دی پالسي.
ما درته هم دا ویل اشرف صاحب چې لا په دې برخه کې څه نوی معلومات نشته، همدا چې نوی معلومات راغله حتما موږ به له تاسو سره شریک کړو. کور دی ودان ژوند دی اوسه. بل اوریدونکو را سره دا نمبر ته واخلې، لکم زما لري کې نیولې.
چې په خیمه نه زابل ولایت شاجود ول سوالي څخه ساسي دی انده یې اوریدونکو.
سلام
شه تو خیسه، مقدر ول میلمانه ته سلام.
وعلیکم السلام، مهربانی ته خیزب نظر ما را.
نو یو سزنګل سلام، مرشرب کا کو ته په کندار کې وایم. نو د دې ښه نظر یو ورکې د نظر زه خمنانه، او موږ به هم راسو دې ته سز مور مهاجرین چې تلوي په کډوره په دی خو په ټول وطن په ټول نړۍ کې چې په پرکټ خو البته د مهاجرین اقسام او ارقام لري. مستقبل روسان په وخت مهاجر او وکال په پاکستان کې تیر کړ، نو ښه ژوند و. د هجرت هم خاص لله تعالی و، هېڅ نرلودو دلته روسانو پر موږ باندې بمبار کاوه، زموږ باندې چاپې ولې، زموږ شهیدان دخول. نو موږ ښه هغه ښه مینه، ښه کورونه، ښه مځکې، ښه استاد، ښه د کور سامان اله تاسول تاسو ولاړو په دوه لاس په دوه پښې حالتم انا بس وساتلو. بیا هم د پاکستاني ملت دا هغه وخت حکومت څخه مننه چې زموږ هرکلی وکاو او مستشر ژوند مهیا کړی و. نو ښه ژوند هم تېر کړی، خو بیا بېرته رالو کړه افغانستان ته. مسلمان دلی ازون برابر ده خورا با سعودی تاسیستاسی ده موضوع مطابق اروان لکه څنګه چې مت اشرف کا کو ویل موږ په ټوله نړۍ کې مهاجر لرو خاصتا زما دوه ورونه و مهاجر وو په پاکستان کې وو یوویشت کاله یا دلته په بلوچستان کې تیر کړو خو خوشبختانه سي اسلامي عمارت په خپله ثمره ورسېدی او خپل
افغانستان بهر دی د دوی پړه په افغانستان کې داسې فکر کیږي چې دوی پیسې لري ژوند جوړ ده او توقعات ورنه ډیر زیات دي. آیا په کندهار کې هم دغه فکر له خلکو سره ده؟
تللی ده و امریکا ته که په کاناډا کې ده نو کله کله په ویډیو کې ښکارېږي د دې ژوند ډېر سخت له مشکلاتو سره مخ ده. نو مخکې د امریکایانو ترجمان وو خو دلته هېڅ هېڅ مشکل هم نه ده ورته جوړ کړی. روغ رمټ ښه سالم وو هېچا یې مخ ته سګم نه ده ورغورځولی. خدای دې وکړي چې مهاجر ټول بیرته افغانستان ته راشي خپل وطن بلبل وطن.
مننه توخی صاحب کور دی ودان چې اړیکې دې نیولې وه. کم وخت لرو فقط ما دوه پوښتنې. یو پوښتنه له تاسو دواړو ده چې دغه مزل د کډوالۍ او دلته په بهر کې اوسېدل که څه هم په اقتصادي او روحي رواني لحاظ باندې ټول کډوال د فشار لاندې دي خو که داسې یو ښه خاطره ووایي چې که کډوالۍ دومره سختیانې لري او ښېګڼه هم پکې شته. مقام ځای صاحب نوړی له تاسو اورو.
ډېره مننه. مهمه پوښتنه ده او ځواب یې هم داسې ډېر خلاصه کېدی نه شي خو په ټوله کې موږ ویلی شو چې ډېری افغانان چې راځي دلته د ټولنیز خوندیتوب یا سوشل سیکورټي برنامه ډېره مهمه ده ټولو لپاره ځکه زموږ په هېوادونو کې دا مسایل نه شته دی چې ته که هر ډول شرایطو کې دولتي ادارې هېڅ نوی کومک د اشخاصو سره نه کوي چې هغوی خپل ژوند د جوړولو لپاره له هغه همکاریو څخه ګټه واخلي او تر هغې چې دوی په خپله یو مسلکي برخه کې زده کړې کوي یا خپل ځان ته ژوند او کاروبار پیلوي تر هغې دولت حمایه وکړي. په ټوله کې کله چې څوک کډوالي کوي نو ګټه د ټولنیز خوندیتوب موضوع ده. همدارنګه له د نوي او کاري یا تحصیلي ژوند پیل دی او همدارنګه نړۍ لیدې ښه کېږي ژبني مهارتونه یې ښه کېږي ځکه دوی مجبور دي چې یو بله ژبه زده کړي که په آنلاین کې څوک باید انګلیسي زده کړي یا نپوهېږي مایرش زده کړي که څه زده کړي په آلمان کې باید آلماني زده کړي او که په څوک چک کړي نو چکي به زده کړي. بل نړۍ لیدې پراخې کې د دې هېوادونو کې مثلا ډېر کلتوري تنوعات شته دی مختلف کلتورونه مختلف خلک دا شته دی. بل عامه اړیکې ډېرې ښه کېږي ځکه دوی کې د صنف درسونو ته تزي د سنت درسونو لپاره زی د مختلفو هیوادونو له خلکو سره وګړو سره مخ کیږي دا غوی د کلتور او ژبې او دا غوی د ذهنیتو سره عادت کیږي او ډیر څه له نور زده کوي. نو دا غي ګټه دي.
مننه هاشمي صاحب له تاسو مم دغه پوښتنه د تاثیر ته وځي په لن کې تجربې متفاوتې دي کنه هم دغه ورته موضوع دی.
زمي پانت تر ټولو ښه تجربه او کوم چې مونږ ته نور د ویاره کوي هغه دا دی چې دلته د غریب یا او مالدار یا د اصل چې په اسلام کې ډېر واضح هوا شي وي د تور او سپین او د غریب مالدار دا تفاوتونه اصلا یا نشته یا په ډېر لږه کچه لیدل کېږي. حال دا چې په نورو هېوادو کې یا زموږ په هېواد کې د غریب او د مالدار ډېر غټ توپیر او دغه لیدل کېدل حتی په مکتبو کې او د دوی په استوګنځیونو کې او په دې په نورو مواردو کې ډېر واضح لیدل کېدل. اما دغه تفاوتونه اصلا دلته نه لیدل کېږي او دغه فرصتونه د هر څوک کولی شي استفاده وکړي. شخصا زه خپله یو کډوال یم یو څوک یم چې دلته راغلی یم او د دې جامې یو عادي فرد یم. اما زما یو اولاد څو وخت وړاندې د ګوګل په کمپنۍ کې د همدغې مکتب له ادرسه لاړ او چې هلته د پلازمینې ځینې مکتبونه هم هلته ول
او دوی د ګوګل کمپنۍ په یو نه هغه خپل ایکسپیرینس یا پریکټیکل ایکسپیرینس دا کې دوی خپل اول مقام ترلاسه کړ. هدف مې دا دی چې د دوی دغه مقام در ترلاسه کول، یعنی زه دوی سره د وزیرانو او د نورو سامان هم شته دي، اما دغه خبرې اصلا نشته څوک، بلکې دلته ټول د فهم، د دانش او د اخلاق او د دغه مسایلو پرتلتوب او اولویت ورکول کېږي، نه دا چې د دغه مسایلو. او بله مهمه موضوع ډېر مختصر وایم چې یعنی الحمدلله موږ تاسو ټول مسلمانان یو، موږ هغه انالوي مسلمانۍ یا چې کوم د مور او پلار اکثره افغانان د مور او پلار پاتې هغه اسلام چې موږ یې په افغانستان کې موږ پیاده کوو، د هغې نه علاوه یو نورمال انسان دومره زیات پوهه یا دغه نه درلودل. اما کله چې دلته راځئ په واقعي تاسو مسلمانان مساجد ګورئ، تاسو دې ته اړ کېږي چې باید یو څه نوره مطالعه وکړئ او خپل ماشومان دې ته وهڅوئ چې په واقعي توګه چې اسلام کوم انعکاس ساتي په جامعه کې، او هغه اصل اسلام باید ښه سړی خپل ځان پیاده کړي. نو دغه دوه مثبت اړخونه دي چې ما تاسو ته ویلي.
مننه. کور ودان ژوندی اوسئ. په جرمني کې میشت افغان کډوال ریاض مقامزی او په لن کې میشت افغان کډوال بلال هاشمی نن نړۍ مننه چې پروګرام کې مور سره ګډون وکړه. ته تاسو اوریدونکو هم مننه. تر بل پروګرام ښه چاري، ښه وخت.
سلوی دلی پانی هم پاتی نشوی، د داسنا تر سے سلے لو کڑ لو گلشن دا وترم تلا سوے گاس پما شام کی مزڑ چھی درما تلا سوے گاس پما شام کی مزڑ چھی درما رات یادی جس پلیا رانو ماں